السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سوریا غویش په گوستمه او د میش په 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران یو چارواکی ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند د معاهدې عملي کول چې 1950 کال کې لاسلیک شوې د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به یې د اوبو له حقه تیر نه شي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په 1402 مالی کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام د خصوصي پوهنتونونو سره د طالب مشرانو خواخوږي بللې. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابېدو له کبله یو شمېر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د پېښور ښار په څنډه په نیمه قبایلي سیمه درې آدم خیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ډبرو سکرو د وکان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو شخړه په وسلوال جنگ واوښته. د فضل نعیم په وینا د دې نښتې په پایله کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورد وایي د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د 1/4 ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکارا شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د 1/4 چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو نږدې 5% رایې وګټلې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوې ده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له دوام سره یونیسف وایي د محلي ټولګیو شمیر زیاتوي. د امریکا پولیساتو ځواکونو هغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو په منځ کې هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لیست کې شامل وو. امریکا ته په ناقانونه لارو تللی یو افغان بیا وایي
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده.
پرون په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ضد واکسین پیل شو. ګزن څه ډول ناروغي ده؟
پولیو وایرسی ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کالونه کم ماشومان اختکیږي چې د عضلاتو زوخ پیدا کیږي او سره
په یو شمیر شمالي ولایتونو کې ملخانو پر کروندو بریدونه کړي
زمون کښتونه دې روخوله هیڅ هم کړلې واز غرم کړلې غنم هم کړو چې ملک باید مرګ ته دوا پیدا کړي
او د اوکراین ولسمشر یوزالبیا په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه د ناټو سرمنشي هم شین څراغ ورخودل
کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته پورته کړي یونیسف دا خبره دوشنبه پر ټویټر باندې کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان کې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده په دې اړه پام وکړئ د صفی الله سانگزی راپورت
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خپرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین جونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا انجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي دمګړې په بامیانو کې 416 شپېته محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 انجونې او هلکان تعلیم کوي یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته رسوي ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي طالبانو د 2023 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2023 کال په اخرو کې ونیوله د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا تیره اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته ورسوي دا خبره داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز ته دوام ورکړی دی د نجونو پر تعلیم پر بندیز سربیره دغه راز د خزینه کارکوونکو پر کار بندیز هم یو شمیر ښځې اغیزمنې کړې دي په کندهار کې د ښځو د ځانګړو سوداګریزو مارکیټونو تر بندېدو وروسته ډېرو مېرمنو اوس د اولادونو د روزنې لپاره د نورو په کورونو کې کار ته مخه کړې ده دغه مېرمنې وایي د سختي اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کورونو کې دننه کار وکړي دغه مېرمنې وایي په کورونو کې ګټه لږه ده که د طالبانو حکومت بیرته د ښځو د سوداګریز مارکیټ د پرانیستو اجازه ورکړي نو د دوی اقتصاد به بیا وغوړېږي تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی پر راپور کې اورو
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاره په یو کور کې ترسره کیږي اته وشکلنی مزګتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپاره شجنه زده کوونکي هم لري مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړې دي دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوې او پخوانۍ ګټه وټه نسي کولی. نوموړې وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي خو مجبوره ده چې کار وکړي.
زموږ تر مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، او بیا د مارکیټ بندېدلو وروسته زموږ دلته په دا کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم موږ ته ډېره سخته څه ده ستونزمنه ده، ولې دا ځای تنګ دی سره ودلې شي ځینک لیم راوړل کېږي هغه هم جوړو، ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو او بیا خرڅوو دلې هم بازار ته وړاندې کوو.
په دغه خیاطۍ کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې وروسته د دې خیاطۍ مسلمان دغه کالي له 150 افغانیو څخه تر 4000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلنه شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نوموړی وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې دي راپسې، زه ما په کور کې خپله داسې دغه څوک نشته چې یو ډوډۍ او شیرات راوړي، زه خپل ته راځم مزدوري کوم کار مار کوم او دلته دوه ساعته لار زده پښو مزل ته راځو، غواړو چې موږ کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلي د سکولونه ګلدانۍ او د میوو د بیلابیلو ښکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لا یې هم واده نه دی کړی دا کار د ښځو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به یې تولیدات پلورل. دا وایي له کله چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټه وټه یې تر پخوا څو چنده کمه سوې.
مخکې په مارکیټ کې وو چې موږ کار سمو خرڅېدلې، په 1500 په دونه خرڅېدلې، خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانې په هغه به یې نه راڅه غواړي، او په مارکیټ کې چې وو ښه کار سمو.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسساتو کې د ښځو د کار تر بندیز وروسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د ښځو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د ښځو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د ښځو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې، په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصور لري هغوی باید حفظ شي، او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا په سن دیګو ښار کې پولیساتو ځواکونه یو افغان نیولی چې د اف بی آی د ترهګرو په لیست کې شامل وو. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا له مکسیکو سره په پوله د کووید-19 په اړه د لګیدلو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته زرګونه پناه غوښتونکي چې پکې یو شمېر افغانان هم شته امریکا ته د ننوتلو او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي. له دې ډلې یو افغان چې په ناقانونه توګه امریکا ته دننه شوی وو او د امریکا د پولیساتو ځواکونو لخوا په سان دیګو ښار کې نیول شوی دی. د سان دیګو ښار د کاونټۍ د 15 برخې څارګر یا مشر جیم ډیسموند په یو بیان کې ویلي نیول شوی افغان د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی تر څار لاندې ترهګرو په لیست کې وو. هغه د نیول شوي افغان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په راپورونو کې راغلي چې دا افغان وروسته تر هغې د امریکا خاورې ته ننوتی وو چې تېره اونۍ امریکا متحده ایالاتونو له مکسیکو سره پر پوله د کووید-19 لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. خود اف بی آی د ترګرو په لیست کې له نیول شوي افغان سربیره ځینې داسې افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لاتینې امریکا ځینو هیوادونو له هغې ډلې برازیل او ارجنټاین ته تللي او بیا یې له هغه ځایه په قاچاق ځانونه تر امریکا رسولي. رویټرز خبري اژانس د امریکا په پوله کې له ځینو دغو خلکو سره خبرې کړي چې یو هم حشمت الله حبیبي نومیږي.
او I'm just hoping and praying that today they take
us. زهیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده، ځکه موږ له یوې تیاره راتښتېدلي یو او دلته د یو ښه ژوند په نیت راغلي یو. که موږ ته اجازه را نه کړي نو وضعیت به ډېر خراب شي، بېرته هېڅ ځای نشو ستنېدلی. دا نو موږ ته یو مرګونی حالت دی. حبیبی او ځینې نور افغانان د لاتینې امریکا د یو شمېر هیوادونو ویزې اخیستې وې او اکثر یې همالته څو میاشتې بې سرنوشته تیر کړل. دوی په دې هیله تر برازیل او ارجنټاین تللي وو چې ګوندې امریکا به یې له هغه ځایه وروغواړي. که څه هم امریکا متحده ایالتونو د 2021 کال په اګست کې لسګونه زره افغانان په تېره بیا خپل افغان همکاران او د هغوی کورنۍ دریمو هیوادونو او بیا له هغه ځایه امریکا ته یووړل، خو په امریکا کې دننه د کډوالیو د تګلارو ځینې منتقدین او د کانګرس ځینو غړو اندېښنې ښودلې چې ښایي ځینې داسې خلک هم په دې ډله کې موجود وي چې د امریکا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې سربېره د تحلیل پروسې لږ څه وروسته په متحده عربي اماراتو کیمپ او ویسکانسن کیمپ کې امریکایي چارواکو راپور ورکړی چې یو شمېر داسې افغانان هم امریکا د تحلیل په پروسه کې ایستلي چې تر خپل عمر ډېرې وړې ښځې لري یا په بل اصطلاح ماشومان یې واده کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو، پرون د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو ضد واکسینو فرعي کمپاین پیل شو. پولیو داسې یو ویروس دی چې په ټوله نړۍ کې ریښې له منځه تللي خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، د ډاکټر خیبر خان کلیوال نه زموږ همکار نوریاس نوري د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده.
پولیو وایروسی ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کالونه کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، ورسره وزي، ورسره خصوصا لاسونه، پښې، غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سږي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که چیرته دغه ناروغي د وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلی چې دا یو ناعلاج ناروغي ده، د دې لپاره چې ماشومان پر دغې ناروغۍ اخته نه شي څه کول پکار دي؟
یو لومړی خبره دا ده، فکر کوم په 2012 او 2011 کې په ټول افغانستان کې د اوپن ایریا ډیفیکیشن یا په آزاد هوا کې د تبغیوت کول یا د مازیرت کول دا یو پروسه روانه او د دبليو ایچ او خوانه مشفقی کې یو مهمه خبره دا و چې یو محیط پاک شي، او دوه خبره دا و چې د بعضی ساري ناروغي وایروسی ناروغي او مخنیوي وشي، فقره کې یو هم پولیو و. د پولیو د پار خاص کریټیریا چې د ټول هغه ماشومان چې هغه دي 15 کالونه کم یا هم د 15 کالو په بالډر کې ولاړ وي دغه ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، او د مخنیوي لپاره به تر لاره ده تر څو پوری واکسینیشن په نظام شکل باندې وشي. دوم خبره دا ده چې څومره دوران دي په ټول افغانستان کې د کمیونیټیشن برخه یو څه کمزوري شوی و. نو اول خبره دا ده چې عامه ډیر مهم دي چې پولیو څومره خطرناک کیدی شي، څنګه باید مخنیوی وشي، او څنګه باید موږ تاسو دغه د واکسینیشن پروګرام مخې ته ویسو. یو څومره دوران دي خو په وازه لرو پروتو سیمو بعضې مشکلات پیدا کېدل، هغه خو ان شاء الله اوس رفع دي. نو مشکلات شته ورکی، ولې د مخنیوي لپاره هم موږ تاسو ته لارې معلومې دي، یعنی ټول ولس به دې باندې پوهېږي. اوس موږ تاسو یو ګروپ مکتبونو کې د پولیو لپاره عامه پوهاوی کیږي، اعلانونه کیږي، مسجدونو کې کیږي، او د دې تر څنګ کمپاین هم د پولیو روان دی او خلک واکسینیشن کیږي سره ماشومان.
مایندې او پلارونو په خپل په دې برخه کې رول لوبولای شي، ډېر مسؤلیت دوی ته راځي.
یعنی مهمه خبره ده، مایندې پلارونه موږ تاسو کې وګورو هغه ماشومان چې دوی یو دوز د دوز واکسین دوی قضا کی، لکه اکثره مایندې پلارونه په دې فکر باندې وي یو ماشوم وده دی مور په دې ځنه کې چې دا ماشوم موږ وګورو واکسینیشن سیم راغلی دی، د پولیو رضاکاران راغلي دي، او دوی باید دغه تاسو ماشوم ته واچي. نو د مایندې او پلارونو په دغه کې 50% همکاري ده. یعنی داسې به نه کوو چې هر کار دې موږ ته حکومت وکړي او یا یو څوک دي راشي او موږ ته دي وایي چې وروره دا ماشوم ورته زه په کور کې پولیو واکسینیشن هم وکړم او یا نور مراقبت هم وکړم. نه، په دې کې میندې پلرونه مستقیماً دخیل دي او باید پرې کار وشي تر څو پورې هغه خپل ماشومان، یا فرض وکړه یو ماشوم به یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو باید په دې باندې پوه شي چې زما دغه ماشوم واکسینین شوی دی که نه. اوس خو اکثره په بعضو ځایونو کې د دغه د صحي مراکزو کارکوونکي ولاړ وي په لاره، خصوصا په غټو هایوېګانو یا په دې غټو سړکونو باندې، او دوی ماشومانو ته ساتکی اچوي. نو ښه خبره دا ده، یوه عامه پوهاوی دا دی چې باید په دغه برخه کې د خلکو ذهنیت سازي وشي، خلک دې ته وهڅېږي چې خپل ماشومان باید حتماً واکسین کړي. دلته ضد نقیص خبرونه بعض خلک وګړي نه ولا دا دستی دی او دا دستی نه، دا خبرې نه دي، دا دنیا لمان دخوانه تثبیت شوی ده منل شوی خبره ده وقایه ده هر څه بهتره ده نوخه خبره ده چې باید مایند یو پلورونه هم خپل اولادونه هم که یو چا سره کینی پاتې کی باید دوی ټول په شریکه باندې دې سره کارو کی تر څو پورې دغه ناروغي ته موږ له خیره شکست ورکو په افغانستان کې صفر کړو.
یعنی د دې هیله مندې شته چې پولیو له افغانستانه یو مخ ورک شي؟
لکه دا اوس چې موږ تاسو څنګه روان یو په دې شکل باندې نه کی نه مهمه دا نه ده چې یعنی یوازې د حکومتي کارکوونکي یا دبلیو ایچ او دې راشي او دوی موږ ته عامه پوهاوی وکړي. نه په دې باندې به زموږ ستاسو ټول ذهنیت خلاص شي. دا خو په دې نه کېږي چې یوازې تاسو یې ورته واچو او دوه وارې بیا قضا کړي. نه 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 دا پرله پسې تر د 500 کالو پسې دا د واکسینیشن پروګرام روان دی. د پیدایش سره سم موږ ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ دغه پولیو هم ورکوو په خاطر دې باندې تر څو پورې دا وقایه وکړي. ځکه دا خو فعال وایروس دی او فعال وایروس چې کله دا پاتې شي په ازادې هوا کې د غذایي موادو سره یو ځای کېږي، د هوا په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، د اخره راځي په غذا او د خولې د لارې او تنفس. موږ تاسو یې خولې موږ او ماشومان یې خولې او بیا په دغه خبیثه ناروغي باندې اخته کېږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال و چې له ازادې رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دې وخت را رسیدلی چې ناتو په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب په اړه مثبته پریکړه وکړي. د ناتو منشي هم پرون ویل چې د اوکراین غړیتوب ته دروازې خلاصې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا له ناتو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زلنسکی وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناڅرګندتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکراین لویدیځو متحدینو اوکراین ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي، خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناتو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناتو تړون عمومي منشي یونس ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسۍ 2023 غونډې ته وویل:
When it comes to membership
کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناتو متحدین او غړي هیوادونه به وایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناتو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناتو دروازې خلاصې دي.
Remains open.
یو ستولتنبرګ دا هم ویل تملری د اوکراین لپاره په څوکلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصول او تجهیزاتو څخه د ناتو معیارونو اصول او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیک کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بې له شک دا کار به د ناتو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپای کمیشن مشر اورزلا ون در لاین پرون په برسل کې د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2023 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري، چې د غیوات په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا راپور هم لرو چې د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ملخانو د خلکو په کروندو بریدونه کړي او ډیر زیانې کروندګرو ته اړولی. خو ترې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري کتنه ورته کړي.
له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په وروستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشنبې په ورځ ویلي دی ممکن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي. د جمهوري غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواکمنېدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهوریت غوښتن کې ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابت شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهوریت غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د دې کار ننګه کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پرېکړه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل له ګډوډیو سره ملو او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې 14 امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی وه. هندستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې د ښاغلي افغان په حواله راغلي افغانستان د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري او په خبرې نږدې راتلونکي کې به ځینو سیمو کې د دغو سرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په 13 جنوري میاشت کې یو چینایي کمپنۍ سره د امو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړی او دغه کمپنۍ په لومړیو دریو کلونو کې پر دغه حوزې د 540 میلیون ډالر پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړونونه کړي، خو پر دوی نیوکه داده چې دغه کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکی ظرفیت هم نه لري.
مقابله ازادي رادیو ناوري اوسم ورزودي ته چې د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ملخانو د بزګرانو په کروندو بریدونه کړی دي. دغه ملخان هر کال په دغه موسم کې پیدا کیږي، خو سا کال خلک وایي چې مخنیوي ته پامونه شي د غلودنو حاصلات به متاثر کړي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وايي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وايي ملخانو د غنمو او نورو حاصلاتو یو لوی برخه له منځه وړې ده. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، ینج هم کرلی وه، اصغر هم کرلی وو، غنم هم کرو چې فایده دي. د ملخو غم وخوري، باید حکومت په اقساس پکې د دې ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وايي سکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان وو چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت مو ملخ وخوړی، مال مو تبا دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده. اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیس.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي رډیو ته وویل که څه هم تر اوسه په خپلو کروندو کې ملخان نه دی لیدلې، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخان وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارد ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو دغه خبری مجله همدومره و. ز نیم ساعت وروسته په شپږ بجو بیرته راستنیږم. اوس وخت را رسیدلی دری خبری مجله ته چې زما همکار احمد جعفر احمدی چمتو کړی دی.